زن می‌سازد. تشکر از اشتراک شما در این برنامه.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی دا افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې دا او طالبانو سره خبري کوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې سیکرټر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او افغاني سری میاشتې سره د مرستو ژمنه کړې. عائشه ملک په پاکستان کې د سترې محکمې د لومړنۍ خزینه قاضي په توګه لوړه وکړه. پوره خبرونه نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د او له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروی د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دغه ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي له ځانګړي استازي توماس ویس سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري زیاته کړې خورا اس وخت ته د سخت بشري حالات او د بشري حقوقو د وضعیت په تړاو خصوصا د خزو او نجونو د شرایطو په اړه بحث وشي. طالبان ویل امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو سره به د افغانستان د کنګل شو اس ار ای زیر مدخلاصون او افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړي. د سره صلیب کمیټې سیکرټر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی. د افغاني سری میاشتې ټولنې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې سره صلیب کمیټې سیکرټر جنرال ښاغلی اپیلاند د سری میاشتې ټولنې له سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابي سره کتلی او له افغاني سری میاشتې ټولنې سره په روغتیایي برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې. اعلامیه زیاتوي سره صلیب کمیټې د چارواکي ویلي 2022 کال کې د افغاني سری میاشتې شپږ څلوېښتو ثابتو کلینیکونو ته د اړتیا وړ هر ډول درمل ورکوي او افغانی سری میاشتې سره به د نورو ثابتو کلینیکونو په جوړولو کې راغنده مرکزی رول تر سره کړي. ښاغلی براند اپیلاند ژمنه کړي چې سکال به د افغانی سری میاشتې د ټولو کلینیکونو د کارکونکو معاشونه ورکوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو لس کلن ماشوم له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېمې حوزې تښتولی و. د درېمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي
دا کس عریضه کړی و چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سي مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تې تعقیب سي د دغو خلکو اختطابګرو پسې و. نو وروسته بیا په نتیجه کې دغه دوه کسان ونیول.
اخو په دې ویډیو کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت خبره کړې، په خپله ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. نن په پاکستان کې د سترې محکمې یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک لوړه وکړه. دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي، بې ساری اقدام بلل کېږي. عائشه ملک د امریکا په هارورډ پوهنتون کې درس ویلی او دوه لسیزې یې د پنجاب په عالي محکمه کې د قاضي په توګه دنده مخته وړې. د پاکستان د سترې محکمې د غړي په توګه د هغې ټاکل کېدو ورده مخه د یو شمېر مذهبي ګوندونو او نو خازیانو خبرګونونه پاره ولي وو. قاضي عائشه ملک هغه وخت مشهور شو چې تیر کال په لاهور عالی محکمه کې د خزو د پیغلتو بیا ورجنټي طبي معاینه لغوه کړه. هغه دا کار سپکو باله او ویل په دې عمل سره د جنسي تیریو ښکار شو خزو او د تورنو خزو عزت ته زیان اوړي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته د کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتبالو اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل د سفارت غیر ضروري کارکونکو کولای شي په خپل خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووزي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. ورسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولیس ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان لخپلی داندې چې تر ډیره تشریفاتي باندې لري استعفا ورکړه. د ویلې د ملي بحران پر مال پر پالیسي د نفوذ د ندرلودلو لپاره لخپلی داندې استعفا کوي. دغه د دفتر ویب سټ پرون په یو اعلامیه کې د پوینا ویلې ولسمشر پوسنوي بحراني شرایطو کې چې ملاته او هیواد سره مخامخ دي پر محلي او بهرني پالیسي د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. ناشپې تکلن سرکیزیان ویلې د پریکړې د احساساتو لمخې نه ده کړې بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو لپاره د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بلتون پالیسي مینګورنو خرابخ پر سر له آذربایجان سره د شپږونیو د جګړې پر مهال د دوزرو شلم کال هغه جګړه د روسي په منځګړیتوب د سولې د موافقې لپاره پای ته ورسیده.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو د خبرونه تموز احمد تکل هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوام کې په راپورونو کې به واوري. طالبان نن په اوسلو کې لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړی ټوکونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوی پیسو پر بیرته خلاصولو د تور
په کونار کې په یو لاریون کې د امات تاسیساتو د راغونې غوښتنه
دا خپل 25 متر او غدواله لري 24 متر دا ولیدل د تبي چې لاونه دی وژنا
د کندوز خلک بیا د لو یو لارو له خرابۍ نه سر ټکوي.
د کلی سرکونه لاڅ چې ان ولسوالۍ څخه ولایت ته غزیدل سره کملانه دی پوخ
او د نړیوالو د مرستو په ویش کې له بی عدالتۍ څخه شکایتونه
دا سه کسان شته دي پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغه کسانو دوا درې کارتونه خستي
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خبريږي. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د پلاوی او لویدیزو ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وای په دې خبرو کې دوی لمړی ټوب له تورو نوملړونو د خپل مشرانو د نمونه ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمو ازادي دل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي تو ماس ویست ویل دي چې له خپل متحدینو سره هڅه کوي چې د یو باثباته او ټول ګډون افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسي وړاندې کړي.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لیدزو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دویم ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی لزنیو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د جنونو خوځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبري وکړي. لدی خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د جنونو خوځو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا امیری د ناروې غونډه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د جنونو خوځو د حقوقو په اړه خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو ته دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبري اژانس په حواله دا خبرې د بندو دروازو تر شا ور شوې خو منسپانګو په کې د شویو بحثونو پایلې رسنی زښوا. د اوسلو د درې ورځنۍ غونډې یو مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې. چنن او سبا پر طالب پلاوي لویدیزو ډیپلوماټانو سره خبري کوي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د غونډې کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، بریټانیا، امریکا او زینیونورو هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی ولې طالب پلاوي سره نن او سبا خبري او بحثونه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی وایي لالوی د ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لمړی ته معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوی لمړی ټوکونه بل امریکایي پلاوی سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوی پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګ د تور لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې سیم پراختیا او تقویه وګومي
خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ټوماس ویست له ټویټونو ښکاری چې د دواړو خواو لومړی توبونه یو ډول ندي. خغل ویست په خپل ټویټر باندې لیکلي دوی خپل متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشري ناورین ته رسیدنې په لټه کې دي او طالبانو سره به د خپل اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. اوس پښتنه دا ده چې طالبان به په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړېدو ته غاړه کېږدي. شنونکی سمی یوسف زی وای طالبان د خپل پالیسۍ او لدې ویلې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او وزشي شرایط بلا اوږده شي دا غوښتنې نه مني.
دا په دې معنا ده چې طالبان د مذاکراتو دروازې خلاصې ساتي، خو قطعاً په دې معنا نه ده چې طالبان دی هغه څه چې امریکایان په ذهن کې یا ځینې اشخاص په ذهن کې لري چې دوی به بیرته هیواد راستانه شي، او د تیر په څیر به لکه د اشرف غنی او ډاکټر حامد کرزي صاحب د حکومت په ډول به دوی ته امتیازات او مکافات او مجازات ورکول شي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې کوم داسې څه په ذهن کې لري او یا دې ته آماده وي.
په ناروې کې د افغانستان د سیاسي لغښت او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکینی جمهوري نظام سره هم یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل، خو پایله یې ورنه کړه او بالاخره له نظامي لارې واک ته ورسېدل. یو آن دا هم دی چې لویدیځې نړۍ پر طالبانو خپل اغېز له لاسه ورکړی او د جمهوریت له سقوط وروسته د سمسمکي لپاره هغه ډول خبرې چې دوی یې غواړي پایله نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه خلکو د یو لاریون پترس کې د خپلې سیمې د یو ویجاړ خونځي او د سیمې د یو مهم پله د بیا رغونې غوښتنه وکړه. دوی ویل چې پولې سیلابونو او د لیسې ودانې جګړو ویجاړ کړي او اوس جوړولو ته اړتیا لري.
دا د نړۍ ولسوالۍ اړوند د ساو او د نورو سیمو د سلګونو لاریون کوونکو چغې دي چې په خپل سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوی پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جماعت امام مولوی لطف الله وای پل د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پرې وتې چې دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خنړی سیلاب په وجه دا د منځ لار اوس موږ غواړو چې دغه پل زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومي مشر او د مظاهره ترتیب کوونکې حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متر اوږدوالي باندې جوړ شوه چې 20 متر سیلاب سینت غرزولې او یوازې 40 متر پاتې ده. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتګ کول او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځي او تراتلل.
دا پل 25 متر اوږدوالي لري. دا پل 20 متر دا ولیدل طبيعي چې لاونه دی وچنا او توپانونه دی وچنا دا یو پای ورسېدل دا یو پای چې شتون لري وس روغه ده دا 40 متر دا د حکومت نظام دا خواهش ده چې دا پل زمونږ لپاره جوړ کی تر څو زمونږ ولسونه زمونږ د 250 کلو خلک او وګړي او زده کوونکي خپل وخت باندې خپل زده کړو ته ورسیږي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو ته ورپېخې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعیتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی. موږ دغه ساحې ته تللي وو، کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته، دغه سپینګیری راغلی و، هغوی هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېره شد ضرورت لرو. موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کی او توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامی یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
زمونږ غږ ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو پراپور کې مو د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د خلکو د ستونزو جزئیات اوریدل. د کندز ولایت د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابۍ نه شکایت کوي او له طالب چارواکو غواړي چې دا سړک په اساسي ډول جوړ کړي. دوی وایي اوس چې جګړه پای ته رسېدلې خلک له حاکم نظام څخه غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي.
د کندز ولایت د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د تیر نظام په وخت کې په میلیونونه ډالر افغانستان ته د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم راغلل، خو لا هم د یادې شوې ولسوالۍ سړکونه خامه دي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغې لارې موټر چلوونکی نظر محمد چې څلوېښت کاله عمر لري ازادۍ راډیو ته وویل،
د ارچی د قندوز په لین باندې ډرایور یم. موږ په دې لین باندې چې بارانونه شي دونه اوبه جمع شي چې هېڅ تګ نه کېږي، ډېر مشکلات سره مخامخ یو. سړک دونه ډېر زیات خراب دے او منگ ډیر مشکلات سره یو. منگ سچ مریضی چالتے رسو داغه مشکلات زیات شوی، نو زر تر بای زمنګ د دې سرک غور وشي.
د دوی د خبرو لمخې د دشتر چې کندوز د لوی لارې خرابوالی له امله دوی په وخت سره خپل ناروغان روغتون ته او دغه راز خپل کرنیز محصولات بازار ته نشي انتقالولی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی نصر الله وصال وایي،
د کلی سرکونه لاسه چې آن ولسوالۍ څخه ولایت ته غځېدلی سرک کم لانه دی پوخ. کله چې باران یا واوره وشي په سرکونو کې لوی لوی ډنډونه جوړ شي، بیا موږ له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. تګ راتګ بالکل ناشونی وي. د ولایت او ولسوالۍ ترمنځ شاوخوا یو ساعت لاره ده، خو موږ د سرکونو د خرابۍ له وجې شاوخوا دو نیم ساعت موږ تګ راتګ رسیږي.
د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک جوړېدو ته ډېرې هیلې لري او له طالب چارواکو غواړي چې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. د دشترچی د بازار یو تن دکاندار احمد زهیر هم ورته خبره کوي،
کله چې باران وشي یا کله واوري لار ډېره خټه، زه ډېر مشکلات سره مخ کېږم. هر وخت چې زه په کومه لار راځم په دغه لار باندې ډېره خټه بیا وم لېږم، ډېر مشکلات سره مخ یو. تاسو څخه هیله لري چې لږ یو څه مرسته راسره وکړي چې موږ غږ ورسوي، چارواکو ته ورسوي.
د دې لارې یو بل موټر چلوونکی دېرش کلن محمد انور وایي، د لارې خرابوالی له کبله دغه یو ساعت لاره په دوه نیم ساعتونو کې وښي او ان ځینې وخت موټر یې هم عوارض کوي.
بیادر ما دریورای لاندې قندوز هستیم، تا ارچی میریم میاییم تقریبا یک ساعت راسته.
زه د قندوز ارچی ترمنځ موټر چلوم، کابو یو ساعت لاره ده، خو د سړک د خرابوالی له امله موږ کابو درې ساعته مزل کوو. لاره دومره خرابه ده چې ځینې وخت آن ناروغان د لارې په اوږدو کې مړه کیږي. طالبان باید زموږ د ولسوالۍ لاره په اساسي ډول ورغوي.
د کندوز سیمه ییز چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د امریکې له لورې د افغانستان شتمنۍ کنګل کېدو له امله نړیوالو مالي ادارو هم د مرستو لپاره ځانګړې شوې پیسې کنګل کړې دي او له امله یې په هیواد کې د زیات شمېر پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. د شیرچی ولسوالۍ د اویا کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لورې ته موقعیت لري. د پخوانی نظام له لورې د دغې ولسوالۍ عمومي سړک یو اندازه قیر شوی و، خو د جګړو له وجې د یا سړک کارونه په ټپه ودرېدل. نوموړې ولسوالۍ په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د سختو خونړیو جګړو شاهد وه او د ارچي اوسیدونکو ته یې د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي تاوانونه هم اړولي دي.
تاسو لا پیغامونو
ما د کندهار سړی کني وجب زما یوبیم تاسو مې شات مې نه ورکی د خدای نه بیریږي یو پښان پرې دا یا دونه لرم بچان لرم دو ډیره سوالي کند شوزه یم ولې د خدای وګری د کفار په شپو کې ورکولې پیسې وسې نه راکې چې نه کایان لاړه مسکر دا له وتم طالب دا له وتی خو دواړه مسلمانان دي موږ مسلمانان خو یا به دې څنګه سره کول مرمیان او شام په کومش کې مشته له بمان په کومش کې مشته له خدای غدې ګډان کو چا ګډان کو.
زه بخت محمد غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د برندو یارو کله خبرې کوم د مرستو په باره کې. دا کومې مرستې چې راځي دا دلته د کلو په حساب باندې په کلي کې چې څوک یا روپۍ ورنه کړي یا رشوت ورنه کړي او یا یې وایستنې هېڅ غریبو خلکو ته لاسته نه ورځي. ما دا پیغام باید چې واورېدل شي او بیا کوم خلک چې په کلي کې دغسې خلک دي هغوی د ځانو په نامو باندې راباسي وایي زه ضرورت هم ورته لرم خو شپه خو کې یو خپل پته ورکړي غریب خلک دي نه چپېلي دې په طبیعت باندې مایه چې دغه باندې غور وشي.
ګلپات د کونړ د ولایت نه را مازر شوی ما د سمرخیل ګجران ولر سرته په ډا کې پروت یم او په مهاجرت کې د جنګ په وخت کې راغلی یم. نه په هغه مخکیني دولت کې موږ هر چا حیاتي وکړه رژیم یې کړی دي انحصار دفتر ته نه په مخکیني دغه کې زموږ دغه چا وکړه نه په دې وس دولت کې مجبور یې او په لږ یو د تندې او سخت حالات سره مخامخ یو.
زوته خوش خبر کوم عرض میداد چې اول خدای زاده رادونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول لازمه پیغام حتما د امارت اسلامي مشرانو باندې واوري زکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سلپ سلوک واوري زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې الحمدلله شیخ الحدیث دی شیخ القران دی مشان مشان خلق شته دی ولې په افغانستان کې دا شی ظلم کېږي په کونړ کې په بل ورځي اتک سبب شي شلو غیر حق وشتر شو ولې څه شو د عمر فاروق او دلته هو عدالت هم څه وی سلوري وه څه نور عدالتونه هم څه کله په ورځ د قیامت به تاسو الله رب العزت ته څه جواب وي خځې وجل کېږي ماشومان وجل کېږي واړه واړه ماشومان لم په خپل سپوپو کې دی ورکړی دی په سرکو باندې ولاړ دی د الله رب العزت دا خو اسلامي امارت دی دلته خو د مسلمانانو حکومت دی دلته خو شرعي نظام دی تاسو د قران آیتونه نه دی اورېدلی چې وایي څوک د قران نه علاوه فیصله کوي د قران آیتونه هغه کافر دی ولې داسې کوي قران ته مخه کوي حدیثو ته مخه کوي دا څنګه ژوند روان دی څنګه حالات روان دي په دې حالاتو کې انسانان مري انسانان د خېګي ته پوس نشته زه خواهش کوم چې د ازما پیغام تاسو مشران واوري او د خپل صفوف اصلاح کوي او د اسلام پر وړاندې د دین پر وړاندې د خلکو ته خدمت کوي د خلک ګونګین خلک پراته دي مسلمانان دي ګور هغه حکومت په څو نظر مو که فاسق او فاجر حکومت وو اوس په څو نظر مو نو الله رب العزت ته څه جواب وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د غزنی او ځینو څنګلورو ولایتونو اوسیدونکو د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د روان کانفرنس لپاره خوشحالي ښیي. دوی وایي دا ډول غونډې او کانفرنسونه په هیواد کې د روان سیاسي او بشري او روغتیايي ناورین مخنیولای شي او ستونزې هوارولای شي. په ناروې کې روانې درې ورځنۍ غونډې ته د طالبان حکومت هم هیلمنی او خوشبيني خوده لیده. نورحال په دې اړه په دې راپور کې
دا طالبانو د حکومت استازو افغان مدني فعالانو خبريالانو مېرمن او نړیوالو ترمنز ورستي ملاقاتونه غونډي او سیاسي حالې ځلې دغه ملاقاتونو غونډو او سیاسي حالو ځلو ته د غزنی او جنو نورو ولایتونو د ډیری اوسیدونکو خوشحالي او خوشبيني دغه کسان دغه کار ستاینه کوي او وایي کېدای شي له دغه ډول ناستو او ملاقاتونو سره هیواد له وسني بشري ناورین څخه راووزي او د سیاسي اقتصادي ټولنیز او هر اړخیزي بهتري لور ته ګام واخلي. د دې دغه سیاسي غونډې او ملاقاتونو له جملې څخه یوې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د غونډې جوړېدل یادوي. دوی وایي په اوسني وخت کې د هیواد ډیری خلک له سخت اقتصادي فکر د خوراکي توکو له کمښت بې ساري ګرانۍ او روغتیايي ناورین سره مخ دي چې له امله د طالبانو حکومت له سختو کورنۍ او بهرنیو فشارونو سره مخ دی. دوی په دې باور دي چې د طالبانو حکومت نړیوالو غوښتنو ته غاړه دي او بیا نړیوال ورسره بشري مرستې کوي نو له دې سره به خلک له اقتصادي فکر د خوراکي توکو له کمښت روغتیايي ناورین او ترڅنګ له ډیری نورو ستونزو څخه خلاصيږي. خو دغه ټولې چارې به په دغه ډول غونډو کې هواريږي. عبدالباری حمیدی په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دای وایي هله لرو چې د افغانستان بشری ناورین ته لا سیاسي لارې حل پیدا شي.
د طالبانو په دارو ورستیو کې بهرنی هیوادونو ته سفرونه کړي او یې سره غونډې نیولې. دا به د افغانستان په بشری ناورین او صحت په برخه کې ډیر مثبتې پایلې ولري. موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د افغانستان هر مسله اعلی موزله لاندغه سي لارونه سیاسي اړیکو نه حل سي.
غزنی او ترڅنګ څنګلوري ولایتونه تیرو شل کلنو جګړو سخت ځپلي او ډیرای اوسیدونکو لامل لستونزو سره مخ دي. اید محمد سیال بیا په پکتیکا ولایت کې یو فعال ځوان دی. نو موړی په دې باور دي چې سیاسي اړیکې او دغه سیاسي اړیکو لاره افغانان له وسنی هر اړخیز بد وضعیت څخه ژغورل کېدای سي.
په افغانستان کې چې ورستي کوم تحولات رامنځته شوي دي ستونزې او مشکلات هم ورسره رامنځته شوي دي، لکه اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده، یو ډول ناورین ده په افغانستان کې. خو بیا دې ته زیات خوشبینه یو چې په دې ورستیو کې طالبانو له ځینو ملکونو سره سیاسي اړیکې ټینګې کړې دي. د هغې له لارې غواړي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین مخه ونیسي. دا یو ښه اقدام ده. د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه یو، ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظرۍ له لارې هیڅ نه کیږي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګې سیمې اوسیدونکی شفیع تنګیوال هم سیاسي حالو ځلو ته خوشبین دی. نوموړی وایي دغه ډول سفرونه غونډې او اړیکې هیله بخښونکي دي.
کومه غونډه یا کانفرنس چې اوس مهال په ناروې یا اوسلو کې د طالب چارواکو مونږ یې پنیک فعال نیسو. هیله ده چې هیله بخښونکي خبرونه ولري. داسې غونډې یا کانفرنسونه د طالبانو او خارجي هیوادونو ترمنځ لا اړیکې د مثبت ګام په لور څرخوي.
خو ځینې نور کسان بیا هم د طالبانو دغه غونډو او سیاسي حلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري، چې یوې هم په غزنی کې د منار مدني ټولنې غړی امین الله بهار دی.
په ټوله کې د اوسلو په څیر کانفرنسونه ممکن د افغانستان په خیر تمام شي، خو متاسفانه چې طالبان د خپل حاکمیت په رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سټیج دا ډرامه مخته وړي. نه د بشر حقوقو ته ژمنتیا شته، نه د بیان ازادي شته، او نه هم ټولنیز عدالت موجود ده، او نه طالب ورته په راتلونکي کې ژمنتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د ناروی هیواد په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو د حکومت د استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او ځینو نورو نړیوالو مطرحو څیرو ترمنځ یوه غونډه پیل شوې چې تر سې شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د حکومتي ستونزو ترڅنګ د بشري ناورین پای ته رسیدل او سیاسي ډیالوګ ته لاره هوارول په پام کې نیول شوی دی. که یوې خوا ته دغه غونډې ته د افغانستان ولسي وګړي خوشبین دي، همداسې د طالبانو حکومت هم چې تر زیاتو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی خوشاله دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو،
په مجموع کې هلمندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
د طالبانو د حکومت رهبری له تیرو شاوخوا 15 میاشتو څخه په خپلو خبرو اعلامیو او وینا وکي ل نړیوالو سره د شو اړیکو ټینګولو، ګډو حکومت جوړولو او هیواد له وسنی بحراني ناورین څخه د راستلو ژمنې کوي، خو بریالي سوي نه دي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوجرګه بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
در سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه خبرو، د سپورت نړۍ او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام. خو اوس د خبرونه ورستی راپور ته پام وکړئ. یو شمیر مدني فعالان وای افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لښخوا شوی مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوی او اړیکورنۍ ترې بې برخې دي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکو له دغه مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته دی دوا کړی، ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. هاو خلکو ته چې پرښتینه ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلې، که رسیدلې هم دي ډېری کمې دي.
د
دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطن دوست هم ازادي راډیو ته ویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي، یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي، او هغو هزارګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکو هم ورته ادعا ویلري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د ګزار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره بر اقارب
طالبان دم رس خپل خپلوان ته بیشی دم رس خلکو ته نه رسیږي دوی رسنی ته دروغ وای خلک لوګي سره مخ دي خلک لوګي مري او حق حق درته نه رسیږي
و موږ غوښتل چې د شوی او ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم را واخلو خو زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي و چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یوه کمیټه رامنځته شي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیکاري په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او